یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. هیله ده چې د ژوند چاري موخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان وای په تصفیه عملیاتو کې نه سړي تختون کې در 50 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. ذبیح الله مجاهد پرون په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه ویل له درې ورځو په کابل کې او دغه راز ځینو نږدې ولایتونو کې د تلاشۍ او تصفیه عملیات پیل شوي چې هدف یې د ناقانونه وسلو او مهماتو نیول او د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د تلاشۍ د عملیاتو پر څرنګوالي او ترسراوي ځینې کلکې نیوکې هم شوي دي. په کندوز کې یوه باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغې سرچینې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاودې مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي. د بادغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2021 کال کې د شری یا سرخکان 315 مثبت پیښې ثبت شوي وې چې سږ کال یې شمېرو ته په کتو خورا زیاتوالی پکې راغلی. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو په دې ولایت کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغۍ د 40 ماشومانو د مړینې خبر ورکړی و. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړې لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر درنې جګړې دوام راپورونه ورکول کېږي. له دغې جګړې لسګونه زره کسان بې ځایه شوي دي چې ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه راوړې ده. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلې شي. پر خځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته ویلي له محرمه پرته بهر ته نشي تللی.
ستراب جفا دین جنو د میرمنه په حق کې ده، د یولنی تبعیض ده.
د ډول بندیزونو ته نړیوال په کوم سترګه ګوري او عملي کول څه ستونزې زیږوي؟ د چارو د کتونکو نظر پرې را اخلو. طالبان وایي کور په کور تلاشۍ کې ښې لاسته راوړنې لري.
تلاشۍ په ډیر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
خو پر دې تلاشۍ هم پراخې نیوکې شوي. د روسیې او اوکراین د شخړې وروستی حال هم درکوو او دا هم اوري چې د اوکراین له عدسیې ښار نه افغانان هم قوتو دي.
حالات خو بس دغه حالت دی چې 10 کیلومتره پیاده مزل دی. نور به مونږ ورته پیاده مزل کوو. توکل په خدای چې څه کیږي.
دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د اوکراین جګړه او پر افغانستان اغیز پکې څیړل کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سار موضوع دا چې د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خي چې پریکړې کړې خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره خکارا ټکر دی. هاخوا د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغان جون او ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د تعریف شویو 150 بنسټیزو حقونو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وایي هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید چې طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه ازادیانې چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانی د طالبانو د پریکړه د خوځو اونجونو پر وړاندې تبعیزي چلند بولی. د خوځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل
ستراب جفا د اونجونو د مېرمنه په حق کې ده د یولنی تبعیز ده. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړه په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلی خزی لدی عمله چې خزی نړی تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محرومی دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي، هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزه یا انجلۍ له سلویخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشری حقونو د څار سازمان د خودو څانګې مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو انجونو د زندانی کولو په معنی بللې و، خو طالبان له دې ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقونو ته په شرایط چوکاټ کې ژمن دي، خو دوی له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موریدل چې د بشری حقونو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون ښیي چې پریکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د طالبانو او نړۍ پر تعاملاتو دا ډول بندیزونه څه اغیز کولای شي او په ټوله کې دا بندیزونه په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی استډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشي، تاسو هم لپرون راي سیاحتمند دغه بندیزونه په اړه اوریدلی څه فکر کوئ؟ د بندیزونو انګیزه او اغیز څه کېدلی شي؟
متاسف انا نن سبا ټول هغه خبرونه اورو وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حالت کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هغه دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي. دغه قدم دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټولې نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنی ده چې په طالبان او اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
کچیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرون هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذرم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملی کولی څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ مخکې له دې چې عملی کولو ته لاړ شو، ډیری د سیاسي په افغانستان کې شته چې د دغه بدبخته جنگونو له لاسه چې د طالبانو لوري ول که د مجاهدینو لوري ول که د امریکایانو لوري مړه شول، ډیری دغه سي میګمن شته چې خواندان شهیدان سوي دي یا زامن، یعنی د سیاسي شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نشته، ورور نه لري. بالاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي؟ دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بالاخره اړتیا ده دې ده چې باید هلته ولاړ شي، نو په دغسې حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بل خوا نه نړۍ فکر نکوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې دوی پالون کې دی چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید خپل غږ پورته کړي چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د نړیوالو ستانډرډونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی چې په یو موضوع کې کاملا مثلا یو تعداد نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمینه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنا چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو چې هلته ویلي دي چې تعلیم ته حق لري. په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکول د هغه خلاف تمامېږي. په بل اړخ کې وګورو دا کاملا یو جنسي تبعیض دی چې نارینه کولی شي اما نجونې نشي کولی.
ډېره مننه. د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای چې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشی چارې خیره واني دي او وای چې په دې تلاشیو کې د پام وړ لاسترولنې هم درلودلې دي. خود دغه تلاشیو پر څرنګوالي هم پراخ نیوه کې شوی. اروپای ټولنې هم په کابل کې پر کور په کور تلاشیو سخت انتقادونه کړي. تفصیل یې له سفی ولاستانیک زیاور.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویری خبرول د کورونو تلاشی د خلکو نیول او مختلف قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخواله جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تختونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم درته یو بل مطلب درو. هغه دا چې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له شپږ میاشتې بهر اوسېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغه وایي چې هیواد ته په دې هدف تللی چې افغانو میرمنو ته عملا د خدمت جوګه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلې غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیه په بهیر کې جرمني ته کډواله شوې وه. خدا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه شوې. په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریخود او د عملی کار او مرستې لپاره خپل ولست راغلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زما لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بې وزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو وینجنو او بې وزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی. او په خبره یې هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندي یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشتو افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپلو وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو پر ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام پر ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د آغلي غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تېر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمه نه وه او هغه یې تورنه کړې چې طالبانو سره یو ځای سوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستانه سوي. ظریفه غفاري د تېر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه، خو د نهو میاشتو په تېرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووژل سه، هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پړه نه ده منلې. ظریفه غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمېر افغانان له دې ښار وتي، خو یو شمېر نور هم په لاره دي، خو ډېر لا هم په اودسی کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکران کې د جګړې اور لا د افغانانو ګډمیشتي ښار اديسې ته نه دی رسیدلې، خو یو شمېر د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د اديسې ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خوده چې څه کیږي.
د اوکران په اديسې ښار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمېر افغانان له اديسې وتی، یو شمېر په لار دي، خو ډېرې لا هم په ښار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تڼي په دې اړه چې ولې دا افغانان تر اوسه په وتلو نه دي بریالي شوي، ازادي رادیو ته وویل
هغه څوک چې د اوکران طبیعت لري او عمر یې د 13 تر 17 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلای ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي په خبره ډېری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اديسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډېری افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. ښاغلی تڼۍ که څه هم وایي په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره یې د اوکراین له نورو ښارونو دلته ډېر افغانان اوسېږي چې تر 2500 پورې اټکل کېدای شي. مخکې د اوکراین په نورو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنې کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېښنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیه په پروسه کې اوکراین ته تللي دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم ازادي راډیو ته ویلي و دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
و موریدل چې د اوکراین په اديسا کې لا هم یو شمېر افغانان بندې، خو ځینې بیا له دې ښار په پیاده تګ وتلی دي. نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر د درنې جګړې د دوام راپورونه راغلي دي. بل لور ته تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړ کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې له 1500 هیوادونو له ډلې یولس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تېره اونۍ ویټو یا رد کړې وه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین د بېلابېلو ښارونو ډېر خلک کډې کولو ته مجبور شول. موږ د اوکراین وضعیت څارو او راتلونکو خپرونو کې هم تازه حال درکوو. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د امریکا د خزانه وزارت نوې جواز چې په افغانستان کې سوداګریزه او مالی معاملاتو ته پرختیا ورکولای شي په دغه هیواد کې د نن لګړن مثبت غبرګونونو سره مخ شوی. د افغانستان مرکزی بانک مالی وزارت او سوداګری خونی د ګام د افغانستان اقتصاد په بیا رغولو کې مثبت بللی او ل امریکای د نورو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د یادو ادارو په اعلامیو کې ویل شوی چې ورته ګامونه په سوداګریزو چارو پولی راکړې ورکړي او اقتصادي ثبات لپاره مهم دي. د امریکا د خزانه وزارت دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په موخه نوې جواز صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو خزانه وزارتونو ویلي دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر سنډول شوی. په پام کې وچ نن د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد سفر د تخنیکی ستونزو له امله د نن ورځې لپاره ځنډول شوی. نوموړي تېره ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به تورخم ته په خپل سفر کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ییزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ په موضوعاتو له پاکستانی پلاوی سره خبرې وکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني شپېته پوله، یو یورو یو سل دوه افغاني دوه اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل اتلس افغاني درې اتیا پوله، یو سعودي دلوش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی. د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکه د خام مواد په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوی. د غیر راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن سوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت او زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
خغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سرویګانې او څېړنې سمي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سرویګانې څومره خوندي پاتې کېدای شي، ځکه په خبره یې اوسنی حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې ویچې په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا جنو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنۍ سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د جنو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سر کیندنه او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي. هغه څه چې طالبان ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند سوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل:
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړي ولې هغوی نور لمنځه تللي دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بند شوي دي.
دای وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنی کړي خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي خلک د سبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانونو د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړې او سترې پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو له مخې له شرکتونو سره پر پرې کېدو یې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام مواد په توګه انتقالیدل چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانون به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنځته شوی اصلاحات لمخه د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړه چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مسایناک له غوسترو پروژو دي چې په افغانستان د نن نه د پلیکېدو لپاره فرصت برابر شي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پخو درېدلو هیوادونو کې حساب شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل د نړۍ له لوړ کیفیت او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د روسیې او اوکراین د شخړې پر مهال افغانستان له یادمه باسي. دا د پاکستان ابزرور ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلی پر اوکراین د روسیې یرغل او د اندېښنو چې ګواکې روسیا به ټولې اروپا ته یو سرخوګای جوړ کړي، د افغانستان له بشري وضعیت د نړیوالو پام بل لور ته اړولی دی. مقاله لیکونکي ویلي پر افغانستان بندیزونه او د پیسو کنګلول امریکا د هدف ته نه رسوي چې افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې بشري حقونه پکې خوندي وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سمو د وړاندې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د کنګل شوی 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد آزاد او پات نورې د سپتمبر دی ولسمې نیټې د پیښو قربانیانو د دعوا تر پای پورې وساتلې. د پریکړې د طالبانو او عام افغانانو غبرګون وپاروه او اوس د پاکستان ابزرور د مقالې لیکوال هم پر دې پریکړې نیوکه کړې ده. د مقالې په دوام کې راځي د امریکا له دې ډول اقداماتو طالبان نه بلکې عام افغانان متاثر کیږي. ګلف ټوډې په یو تبصره کې د جګړې ناخوالو ته کتنه کړې او لیکلي دي د افغانستان شل کلنه جګړه تازه پای ته رسیدلې و چې د روسیې او اوکراین شخړه پیل شوه. ورسپانې د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو ته په اشاره لیکلي دا یو واقعیت دی چې د جګړې لپاره وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې جنگ به کله پای ته رسیږي. په اوکراین کې د افغانانو یو ټولنې هم ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د افغانستان له جګړې دغلته د ښه ژوند په قصد تللي، خو اوس دلته جګړو راګیر کړي او نه پوهیږي چې برخلیک به څه کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل د تیرې پنجشنبه په ورځ پیل چې تر اوسه یې د شمیرو له مخې 150,000 شاوخوا کسان کډوالۍ ته اړ کړي دي. واشنگټن اگزامینر بیا یو مطلب کې لیکلي د شپږو میاشتو په تیرېدو امریکایي چارواکو هغه بریدګر مشخص نه کړ چې د کابل هوایي ډګر کې یې شاوخوا 200 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. مطلب کې راغلي ځینو بینومه سرچینو دغه بریدګر د داعش اړوند وسلوال عبدالرحمن لوګری یاد کړی، خو واشنگټن اگزامینر لیکلي دوی ته دغه مسله نه د امریکا ملکی او نه هم پوځي او استخباراتي سرچینو تایید کړې ده. ورسپانې لیکلي د اگست په 28مه شوی برید کې په لاس لرلو توران عبدالرحمن لوګری په بګرام زندان کې وو، خو کله چې طالبانو پروان ونیو نوموړی له زندانه آزاد شو. هغه مهال اسلامي دولت نومې ډلې داعش هم د بریدګر عبدالرحمن لوګری یاد کړی وو. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم زاد دوستی خدمت به شما میگم در مسیر تصویر تاس پیغام پیژم نیسانی معرف نشلی کو چې د کمپیوټر تذکره د الکترونیکی تذکره ویش جت جل ورو سوالی مرکز ته هم ورغی الکترونیکی تذکره ټول افغانستان کې تذکره.
د هلمند ولایت څخه خبر کوم زادی راډیو کارتون سلامونه وايي پښتنه دا ده چې موږ په منطقه کې د شبکې د سنگین ټول سوالي کې د هلمند ولایت کې د سنگین ټول سوالي کې د شبکې سم کار نه کوي. موږ پښتنه د دې سند په دې سره چې موږ سره همکاري کوي دلته موږ سره د شبکې جوړې کې انټرنونه ودري موږ مشکل راحل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د اوکراین په جګړې او پر افغانستان اغیز سیړل کېږي. میلمانه هم مرتبلل شوي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. هیله ده چې دا بحث واورئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویان وای په تصفیوي عملیاتو کې 9 سړي تښتون کې 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. د عملیات له څو ورځو راهیسې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې پیل شوې دي. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاو د مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان هم ټپیان دي چې ویل کېږي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې دا شمېرې د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. تمه کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمېنې کیف پر سر د درنې جګړې راپورونه ورکول کېږي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنځشنبه پورې سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډې کولو ته مجبور شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 غو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده 13 اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بېګا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بېساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کیږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز به څه وي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین مارج. خو مخکې له دې چې د خپرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، تاسو اوس چیرته یاست او په اوکراین کې په هغه ښار کې چې تاسو وی په ادیسه ښار کې هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
مننه پښتانه نه ستاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم دا اوس د اوکراین د سرحدي ښار رنیب ښار چې د ادیس ولایت یو ښار ده او د رومانی دولت سره سرحد لري، د دې ښار په سرحد کې یم او غواړم د خپل فامیل سره رومانی ته واوړم. د اوکراین سرحد نه تیر شوی یم، رومانی ته نه یم داخل شوی، خو څو دقیقې بعد داخلیږم. حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي، خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې په کډه کې وي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده، مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. او دغه ښارونو کې چې تاسو هم یادونه وکړه، کیف، خیرسون، خارکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینیر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخواني افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، هغو سره تاسو په تماس کې یاست، د هغو وضعیت څنګه دی؟
بله، هو، زه د ادیس افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم، همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. همدا اوس څو دقیقې مخکې د سفیر سره منور سره مې صوتي اړیکه لرله او د افغانستان سفارت په راس کې سفیر سره ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي، همداسې د کیف او د خارکوف د سیمه سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېرو افغانانو سره زه وروسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مو ورکړو. همدا اوس هم یو افغان ماته زنګ وهلی و چې د لارې پیسې نه لرلې، پیسې مو ورکړې، خپل زوی ته مې زنګ وهلو چې پیسې ورکړي. او افغانانو سره مونږ په اړیکه کې یو، زمونږ فعالین په اړیکه کې دي او یو بل ته لاس ورکوي. هغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني.
مننه. یو پوښتنه بل هم له تاسو نه کوم، انجینیر صاحب عثمان، چې افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولنډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبر غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړند ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي، او دا کار شوی د پکیف کې همداسې طیاره ولویږي او هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه،
ټول په تشویش کې اچولې دي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب محمد عثمان. قدرمنو اوریدونکو، په 25 دقیقې او نیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدې. اوس ورزو خپل میلمنو ته خراغلاست وایم. د خبرونه میلمنه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج دی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب دي څه کېدای شي؟
ډېره مننه آن صاحب محترم، تاسې ته او ستاسې همکارانو ته او محترم معارج صاحب ته او ستاسې لار نه ټولو وطنوالو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم. دا چې جنګ د روسیې او د اوکراین جریان لري، او یا دا چې یرغل پر اوکراین جریان لري، او د افغانانو وضعیت به څرنګه اټکل کېږي، دا خو یوه واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کېږي هغه کېدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیه ادعا کوي چې موږ نظامي تاسیسات له منځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه یې تقریبا له منځه وړي به وي، او ملکي نفوس هم دغې نه صدمه لیدلی شي، لکه څنګه چې زموږ تاسې د معاصرینو د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل او خپل هم مخ په رومانی روان و. نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
سپای صاحب، مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغېزې څه کېدای شي؟
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چامنای کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید خپل موقف اعلان کړي.
سپای صاحب، د افغانستان حکومت سپای صاحب د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې، او د هیڅ چا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلووي او کله سیاسي پلووي دا به څه وي؟
صحیح خبره ده. هغه مرستې چې هم د سیاسي نقطې نظر نه د افغانستان د موضوع د حل دپاره او د تاجیراتو د کمولو دپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي، هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیا دور همیشه میشي ادارولی، ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې به وي. یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري، هم د انساني او بشري مرسته هغه هم قلت مومي او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې دغه هم مجهوله پاتې کېږي او فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دې جبهه بللي جګړې ته لاړ نه شي دا جهانیانو ته اولیت لري نظر د یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته
مننه سپای صاحب مارج صاحب ستاسو په نظر البته مخکې ښاغلي ساپی یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي فکر کوئ چې کمیږي د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره
مننه زم تاسو ته تاسو حقیقي همکاران ته او ګران مشر استاد ډاکټر صاحب پوهان صافي صاحب ته زړه کوم وړاندې کوم او همداسې اوریدونکو ته په اوسني حالات خو څنګه چې پوهان صاحب واضح کړه دا خبره بحران راغلی ده په سیمه کې او د افغانانو هم هلته کړي دي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده ځکه هغه مهمه مسله ده اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال دندلې ده یعنې غفلتونه چې وو او په بل په منفي جهت کې که موږ وګورو د افغانستان د اوسني دولت طالبان حاکم دي دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه داسې قوي سیاست لري چې مثلا وکړی شي او نه داسې وړتیا په دې اوسني حالت کې لیدل کېږي چې دوی وکړی شي دغه بحران نه د حالت نه په خپل د منافعو باندې ګټه پورته کړي ځکه اکثر ملتونه معمولا په بحراني حالاتو کې امتیازات اخلي خپلې پالیسیانو ته لري بهرني سیاستونه لري کولی شي دا کار وکړي متاسفانه موږ نسو کوی برعکس کېدای شي دغه حالت کې موږ قرباني هم ورکړو په دې سره د شرق او د غرب مسله ده امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ شي یعنی کېدلای شي چې هغه دلته بعضې توریستي ډلې تپلې لکه داعشان او القاعده او بعضې مسایل راوړي مرکزي اساسات خطر جو کې انصار الله ډلې ته د عبدالله نوري ډلې ته
یعنی تاسو وایي چې د یو انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ اسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي دغه فعالیت
بېلکل دغه د اوکران جګړه چې پیل شوې ده د انتقام د سوریې مې پیل شوې ده ځکه امریکا غوتل قطر نه تر عراق ته او پایپ لاین جوړ کړي او ماسوې باسي د سوریې نه مدیترانې ته چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه اوتیل دا ورسي نو سخلین دوام د روسیې او اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپ لاین مسه په جرمني ته تل دغه یو مشکل جوړې ده سوریه کې پرې نه کوم مثلا روسي مداخله
ظاهرا د اوکراین د جګړې علت د روسیې لخوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخیدل بلل شوې دي نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خو د بغوای بنیاد ته څلار سو نشه مال ته ده که په سوریه کې دوی مداخله نه وکړي هغه به نن انتقام ده صدا کارونه بل کې در مثلا اوکراین باندې روان لم ساو چې راځي ته دی اروپا ته نه تو دې مسایل ته
په هر صورت مارج صاحب هغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي
امدغه مثلا باویل ځکه پوتین او روسیا هم به تفاوت بیان پاتې کیږي امریکا مقابل ته تهدید جوړي چې زم راځم ګم موضوع ته مثلا غسیمه سي امریکا خپل حریم فکر کوي لکه پاکستان نه خو دا خو بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ده نو کچیر افغانستان وکړي سي متوازن سیاست نه ګټه واخلي د افغانستان دوره منفي مسائل ته موږ دل تک مثبت بیا ده کله دوه اربابان خپل منسره جوړ دي قانته څوک غوړه پام نه کوي مانه که چیر دي سره مخالفي بیا لري او دقان نازي نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول لري توازن سیاست یا لهرې و نه ګټه پورته کو دي اوس کر په کړ دي موږ کوي سم اصلا روسي ته پلاي او ولي ګټ نه امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغل خپل داډ اتنه نه ورک په امتیازات د پر ورغ دي موږ هم کړي سیاست وکړي سم نر مونته ضرورت لري وګوره کوي چې د موږ لارې نه امریکا ته تدې جوړ ته موږ امتیاز ځکی او یا کوي چې امریکا نه به موږ امتیاز واخلو متاسفانه مول چې موږ داسې سیاست نه لرو موږ د دې لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله ته پلی را لیږي ام چې ته تدې جوړي ام ایران ته جوړي ام روسیا ته تدې جوړي متاسفانه دا مشکلات بل ته متراځي
مننه مارش صاحب. پوهان صاحب ساپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به یې ګټه وي، او کدا چې خپل د ناپیل توپ موقف وساتي او کدا چې له لویدیځ سره ځان نږدې کړي، په کوم یو کې د افغانستان ډېره ګټه ده؟
کولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوره کړي چې نه د امریکې سل په سلو کې پلوي وکړي په دې جګړه کې، او نه د روسیې، او لکه څنګه چې یو نیکخواهانه نظر اوس څرګند کړی چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي، دې باندې ټینګ ودرېږي. بېطرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري، او هم د شرایطو ساتل غواړي، او هم د خپل بېطرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هېواد د دوه هېوادو د جګړې په منځ کې بېطرفي اختیاروي مګر د بېطرفي نه خپل دفاع نشي کولی، په طور د مثال که امریکا قهرن جبران رانونه وجود افغانستان د هوایی قلمرو له استفاده وکړي، باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنګي الوتکې چې دوی اجازه درنوتلې دوی وپرځوي. که دا ونشي کولی نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري و افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د دښمن مقابل کې پرمخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دې دواړو هېوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسیع شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کس کې تلاشو کې ځان قوي کړي، بیا نو خارجي اړیکو کې کولای شي خپل بېطرفي هم وساتي.
بله، او مارش صاحب، اوس مهال افغانستان سره زیات اقتصادي مرستې چې په اوسني حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري، دا اکثرا لویدیز هیوادونه کوي. په هغه صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي، دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیه سره نږدې شي، خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال دغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چیریتي یا مثلا هېد د څور ته وایي دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي، دوی پالیسي هم داده او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هېوادونو سره مرسته کوي.
تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.5 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هېوادونو 200 میلیون ډالره مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه مقایسه کوي دا دواړه تاسو؟
نو منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي، دوی اوازې او سیمه کې تشکیل شوي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت دی، پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی منده هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پرې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیا کپر حالت مندي. یعنې په دغه وخت کې موږ کوو که سوی او سیاست جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره، د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا موږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي موږ سره وستلې ده، مګر موږ سره روسیې یا چین دې هېوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په رښتینې باندې مرسته کومکونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړی سو چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، د موږ معدنو ته د موږ ترانزیت لارو ته د موږ ګاونډیتوب د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري، له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو. یعنې بیا په هغه وخت کې موږ کېدای شو آباد شو، منتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه، نه د غرب سره نه د شرق سره، بیا په دغه حالت پاتې کېږو. لابراتوار به یو هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا به هم راځي روسیې سره، مشکلات په افغانستان کې جوړ روسیا ومبته سره د غرب سره نښلي مشکل په افغانستان کې یعنی په دې کې ایران او چین دین به تفاوت نه پاتې کېږي لکه د څلوي کال جګړه او د حالت په دوام لري.
بله مننه سپای سپ ستاسو په نظر افغانستان کې د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې مارج صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم همدا چې دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشرو قوتو د جهان چې سوپر پاور دي دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یو خوانه هم مرستې نه اخلي. چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې مرستې پیمانونه لري، هغه باید چې دوی پر مخ بوځي او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هیواد په ګټه دوی موقف نه نیسي، نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هیوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده د شرقي بلاک پخواني هیوادونه دي دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي، مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس مونږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سره خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او مونږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هیوادو ته څه ونهشو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګا هم ولرو. او همدارنګه اروپایي هیوادونه دي لکه څنګه چې معرض صاحب وفرمایل، هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د سرابیاشي دي که د سازمان د هفو بین المللي دي، هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدبیق په افغانستان کې هم د جګړه مارو خواره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلک او امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې مونږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی، ولې چې د عبارت د تاسیسېدو نه را په دې خواته دوهم ځلي غربي نړۍ مخه اړولی او تر اوسه مونږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای. که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاح کړي نو مونږ به دواړو خواو ته پوهشو مثبت اوسو، مګر تله به هم درنه خپل شرقي سوپر پاور وسره وي.
مننه. یو ورستۍ پوښتنه په دې خاطر چې د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، یو یو سوال تاسو دواړو ښاغلو ته زه وړاندې کوم. آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یو نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یوه دقیقه لطفا او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل د خدای مو په دنیا کې دا تغیر اوري چې اوس بیرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیه خپل طاقت خپل دریز او خپل ځایګه په نړیواله کچه باندې تثبیت کړله، اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او ملي مشروعیت وانخلي قانوني مشروعیت پیدا نه کړي و د افغانستان ته به د افغانستان به ونه شکه چې کومه ګټه پورته کړی شي له دغه حالت نه.
مارج صاحب اوبخۍ مخکې له دې چې ساپیای صاحب د سوال ته ځواب ووایي، د روسي اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوي دي، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسي خپل ځای پیدا کړي؟
یعنی روسیه خپل طاقت وښوده. پخوا داسې فکر کېده چې په دنیا کې تنها یوازې امریکا ده او غرب ده او هر څه کولی شي، طاقت سوپر طاقت به دی. نن سبا یو تعدید ورته جوړ شو چې نه دلته روسیه موجوده ده، د روسیې په حریم کې بغرض کته دوی اختار هم کړی چې ناتو دې بیرته 1991 کال ته لاړه شي، یعنی هغه هیوادونه چې د پخوا د وارساب سره غړیتوب یې درلودل هغه به بیرته پرېږدي، او نورې مسې اختار ورکړه چې هغه سیمې چې پخوا د وارساب سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و هغه سیمې مداخله بد ونه کړي، یعنی د خپل اختار دنیا کې
لوی غټ تغییر او لوی انقلاب باندې سره وصله. مننه مارج صاحب، ستاسو نظر د نوی نظم نوی نړیوال نظم
په اړه؟ په دې وخت کې د نړۍ وضع دومره د دوهمې جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځې اوس نه دي چې هیټلر اعلان وکړي او هیوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده روسي پوتين یو کال مخکې اعلان کړ چې مجبور یو چې موږ دوام قطبي کېدلو ته بیا جهان څوک کو نو کدا شي عملي کېدل یو ډېر لپاره د جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې هم واضح خبره د جهاني قطبندګانې دې په مقابل کې جوړېږي چې په هغو کې به بیا دا واړه هېوادونه لکه موږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي دا به سره خپل طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې ترلاسه نه راځي مګر جهاني اداره به دې 15 قدرتو په واسطه تنظیمېږي.
ډېره زیاته مننه. 15 دقیقې اونیز باسکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرجو چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.